دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او فرخند اسد درته هرکلی وایم. په روانه ګړې کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې درخپرو. دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت هم لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخند اسد نه اورو.
د پاکستان د پوز مشر او د افغان سفیر د لیدنې وروسته د تورخم تړل شوې لار پرانستل شوې ده. د فاټا د کالجونو استادان له حکومت د نوکریانو د پخولو غوښتنه کوي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي په روس لګیدلي بندیزونه لا نشي ختمولی. د خبرونو تفصیل: د پاکستانی پوز د مشر په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ لیدنې وروسته د تورخم تړل شوې لار پرانستل شوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال مشال رډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره د لیدنې وروسته هغوی د تورخم لارې د خلاصولو امر ورک.
دا اوس په خپلو کسان ته په تورخم کې لارښوونه وکړه چې د تورخم مرزې د خلاص کړنګ ته بند دې باندې سره قناعت وشو چې په راتلونکي کې به هم داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نجې تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
د تورخم کنټرول روم چارواکو د جمعې مازیګر مشال رډیو ته د لارې د پرانستلو تصدیق وکړ. تورخم لار د نهې په ورځ د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله پاکستان تړلې وه. د خوست او کورمې په منځنۍ سرحدي سیمه باندې تیر شپه امریکایي ډرون برید کې څلور وسلوال وجل شوي او یو سخت ژوبل شوی دی. د مشال خبریال د ځایي چارواکو لخوا وایي د غبرید تیر شپه د طالبانو په یوې ډلې شوی او زیاتوي په وجل شو کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې او کمانډر هم شامل دی. بلخوا طالبانو هم دغه پیښې پخلی کړی دی. پېښور پرس کلب مخې ته د قبایلي سیمو د کالجونو د لیکچرانو احتجاجي ناسته د تیرو شپږو ورځو راهیسې دوام لري. په احتجاجي ناسته کې د کالجونو د ملازمین وایي دوی ټول 214 کسان دي چې پکې شپږ نوي ښځې لیکچرانې هم شامل دي او له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ دې مستقل کړل شي او د تیرو اتو میاشتو نه د دوی بندې کړل شوې تنخواګانې د هم ورکړل شي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په 1933 کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنی جوړه کړې وه. تر دې وړاندې د تحریک انصاف ګوند د پاکستانی ورځپاڼې د نیوز هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلی و عمران خان د نیازی سرویس لیمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و. خو د جمعې په ورځ عمران خان د لندن په هیترو ایرپورټ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې د خپل مالی چارو د مدیر په مشورې له ټیکس هدا بشکېدو په خاطر دغه کمپنی جوړه کړې و. د کاونټي کرکټ تلاري راوړل شو پیسو چې ما به په برتانیا کې 15% ټیکس ورکولو په هغه پیسو ما کور واخیسته، ځکه چې زه د برتانیې شهري نه وم. نو فلیټ مې د بهرنۍ کمپنۍ له لارې واخیستو. کله چې ما په 2003 کال کې کور خرڅ کړ نو پر ما ټیکس را نغلو او دا هیڅ غیر قانوني کار نه دی. په پاناما اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم د اولادونو د نمونو راتلو وروسته تر ټولو زیات شور د تحریک انصاف مشر عمران خان جوړ کړی و چې دا غیر قانوني کار شوی، غوښتنه کوي چې نواز شریف ته استعفا ورکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار په موټر بمی حمله کې درې سیمه ییز پولیس وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک مشال رډیو ته وویل چې حمله نږدې لس بجې د مارجې او نادیالي ولسوالیو په دوراهي سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو د روزنې په مرکز شوې ده. ښاغلی زواک زیاتوي چې د پیښې ځای ته نږدې یو سکول هم و چې دوه زده کوونکي ټپیان شوي دي. بلخوا عیني شاهدانو مشال رډیو ته ویلي چې په پیښه کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي هم دي. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته ستون شوی دی. له ارګ نه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی غنی له فساد سره د مبارزې سره سره د برتانیې د دفاع وزیر سره د سیمې او افغانستان د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. ولسمشر غنی د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره دوه ورځې وړاندې برتانیا ته تللی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلند، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل:
We agreed on the need to continue to support Ukraine.
موږ پر دې سلا شو چې د یوکران ناتړ با جاری ساتو، پر روس لګیدلی بندیزونه تر هغه وساتو چې با پریکړه لیک رامنځته کړو. دا موضوع د منسک په تړونونو کې روښانه شوی او په کار ده چې دا تړون په مکمله توګه عملي شي. دا وشپګو هیوادونو په وګړه اعلامیه کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روس پر تیری کوونکو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیتي ادارې په کرغزستان کې وایي چې درې سیاستوال د یو پخواني وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولې دي. د کرغزستان د امنیت ادارې ویان په بشکک کې د فرانس خبري اجانس ته وویل چې دا درې تنه د زیارت پورې ونیول شول او دوی غوښتل چې واک ته ځانونه ورسوي او امنیتي وضعیت په هیواد کې ګډوډ کړي. تمکیگی یوروویژن د سندرو د مقابلو په فائنل کې چنن د سویډن په سټاکهوم کې کیږي سکالی روس وګټي. د روس سرګی لازروف چې په خپل هیواد کې د پاپ یو مشهور سندرغاړی دی، ښایي د هغه سندره یو آر د اونلی ون ګټونکي اعلان شي. او د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیز ولایت ادلیب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلي دي. د شام د بشري حقونو د سار ادارې چې مرکزی په برتانیا کې دی وویل د جنګي الوتکو په دغو هوایي حملو کې د ادلیب ولایت مرکز په نښه شوی او په اریها خارګوټي کې یو روغتیایي مرکز هم ویشتل شوی دی.
فرخنده صد وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د مشال راډیو ټوري خبرونه او نیوز پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. کچر را سره د رواني ګړۍ تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. دا تورخم دروازه د تاګ راتګ لپاره بیرته پرانستل شوې. دا تورخم پوله له څلور ورځو راهیسې تړل شوې وه. دا وخت پر پوله څه حال دی؟
مدورت چې په کوم ګیر ته اغم بالکل د عام روټین مطابق د بیگانه چې کله نیدان شوې ده هغه باندې روان شوې ده.
په خبر پښتونخوا کې د بجلی جوړولو گنجائش څومره دی او حکومت پر څومره کار کړی؟ په صوبې اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار بابک وای
فلو چې دا حکومت چې مالی او انتظامی بحران سره مخ دی نو په هغه باندې کار په هغه شکل باندې ونه شي، په کوم شکل باندې چې کار کول پکارو.
په سروې پروګرام کې به د ننسل منډیلا جایزې ګټونکي او د سوا د ښځو چرګې مشرې تبسم عدنان خبرې واوري.
ډېر خوشحالي محسوسېږي او ډېر خلګي چې په کوم وخت کې ستاسو نوم ستاسو د وطن د نوم سره اغوستلی کېږي نو دا یو عجیبه شانتي فیلینګ دی.
او د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د افغانستان اداري فوز فساد موضوع څېړلې.
نو که چیرته سړی د لندن په ښار کې همدغسې پیسې وشیندي نو هغه خو د لندن خلک خو هغه څومره مدني خلک دي، هغوی به همدغسې یو چورپې جوړ کړي عین همدغه کار افغانستان کې دوی وکړو.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردن کو تاسو د مشال راډیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوردل چې د پاکستان د فوز مشه جنرال لای شریف او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال ترمنس د پرونی ملاقات روستو د تورخم دروازه چې سلو رزو رئیس د تګ راتګ لپاره ترل شوی و بیرته پرانستل شوې ده. د تورخم انتظامی چارواکو مشال لړ کې ویلي چې د خیبر درې په لوی لار د مالونو ډک په لزګونه گاډي او په سلګونه افغان بغړي د تورخم په مزي افغانستان ته وروړیدلې دي او اوس په هغه سیمه کې بیرته کاروباري هلې ځلې هم شروع شوې دي. د غزیتا زموږ همکار فراز شینواری ورغلی دی او له هغه ځای دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستانی پوز د اماډیکو ادارې ISPR ډایرکټر جنرال میجر جنرال اسیم باجوا ویلی دی چې تیر ماښام په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې جنرال راحیل شریف د تورخم دروازې د خلاصولو امر ورکړ او په دواړخیز اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژورو ستونزو او د تورخم پولې د انتظامی چارو په ګډون سره په یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړې. د دغې ملاقات او امر جاری کولو سمدستي د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د خیبر درې په لویه لاره د مالونو ډک په لسګونه ګاډي افغانستان ته واوړېدل او په سلګونه هغه افغان وګړي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې افغانستان ته د تګ په انتظار وو د تورخم په مزي ور واوړېدل. په دې کې زیاتره ناروغه کسان وو چې د پېښور نه افغانستان ته روان وو، خو د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د سخت تکلیف سره مخ شول او ځینو پکې په لواړګي کې په جوماتونو کې شپې سبا کړې. د تورخم دروازې د بندېدو له امله په امپورټ اکسپورټ او یو شمېر نورو کاروبارونو باندې هم ډېر اثر پرېوتو او په ځینې ګاډو کې په لویه کچه سبزۍ، مېوې او داسې نور خوراکي توکي هم خراب شول. د تورخم د کسټم کلیرنګ اتحادیې مشر مجیب خان د ننني صورتحال په هکله مشال ریډیو ته وایي:
تقریبا د بندېدو نه مخکې چې کوم روټین وو، هغه روټین به هر څو چې کوم کسټم کوم کنډیشن کې وو، په هماغه کې مطلب دی چې کلیرنګ هم په خپل طریقه کار باندې روان دی او مدورب چې په کوم ګیټ دی هغه هم بالکل د عام روټین مطابق د بیګانه چې کله نیدان شوی دی هغه باندې روان شوی دی. دا څلور ورځې که مونږ وینو په دغه کې خاص کر مونږ د فریشکوټ او د دغه شکل وینو، نو په هغه صورت کې هم ډېر غټه دا سره نقصان وشو.
پاکستاني چارواکو دغه دروازه هغه مهال احتجاجا وتړله چې کله افغان امنیتي ځواکونو د دوی تعمیراتي کار بند کړ. یاد دې وي چې تر اوسه د تورخم په پوله د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار د بیا شروع کولو یا بند ساتلو په اړه کوم تفصیل مخې ته نه دی راغلی. فرهاد
ترنو اردوونکو په هم دې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسې واورېدل چې د تورخم دروازه بیرته پرانستل شوې ده، پر دې موضوع ډان ورځپاڼې یوه اداریه خپره کړې ده. ډان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولي مسله د مسلې دایمي حل پکار دی، ځکه چې یو اړخیزه فیصلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا نور زیاتیږي. د مقالې نورې برخې به د یوې وړوکې دمې وروسته تاسو ته وړاندې کړو. ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان فوج مشر او په هغه هیواد کې د افغانستان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته له څلورو ورځو راهیسې تړل شوې د تورخم دروازه پرانستل شوه، خو د دې مسلې دایمي حل پکار دی. ورځپاڼه لیکي په جنوري میاشت کې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته امنیتي ادارو دا پریکړه کړې وه چې د تورخم مسلې حل لپاره به کوششونه کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله لانجه له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. پر دې پوله هر ورځ له دواړو خواو خلک تګ راتک کوي، خو دا باور هم کیږي چې په دې کې پر پوهنتون برید کوونکي هم له هغه هیواده پاکستان ته ورغلي ول. ډان ورځپاڼه لیکي افغان حکومت د ډیورنډ کرخه رسمي سرحد نه مني او د هغو ټولو هڅو په وړاندې مزاحمت کوي چې د پولیس سره تړلې وي. افغان حکومت د پاکستان لخوا پر پوله د همکارۍ مثبت جواب نه دی ورکړی، ځکه یې دا یو اړخیزه فیصله اخستل شوې وه. په پوله د سفري اسنادو بغیر څوک پاکستان ته نشي داخلېدی. بلخوا په غیر قانوني توګه په پاکستان کې داخلېدو مخنیوي لپاره په ځینو ځایونو کې ازغن تارونه او رکاوټونه جوړ کړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي ښکاري دا د پاکستان یو معقول پلان دی چې پر پوله د څارنې عمل پیاوړی کړي، خو هر یو پلان باید د تاوتریخوالي سبب جوړ نشي. په دې معامله د افغانستان حکومت سخت غبرګون ښودلی و، ځکه چې پاکستان یو اړخیزه فیصله کړې وه. د ورځپاڼې په خبره پاکستان له پکار وه چې پر پوله د ازغن تار لګولو نه مخکې په سفارتي کچ له افغان حکومت سره یې خبرې کړې وي. ډان لیکي افغانان اندېښنه لري چې دغه نوي ګامونو سره به مقامي خلک ترانزیت حقونو څخه محرومه شي. ډان ورځپاڼه لیکي تورخم دروازه ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې زیاتره افغانان د خپلو کورونو درملنې لپاره پاکستان ته دا لاره استعمالوي. نو پاکستان له پکار ده چې قانوني تګ راتګ لپاره داسې ګامونه واخلي چې پکې خلک ونه ځپل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسې غوږی درنو درکو په پاکستان کې چارواکي وای د نورو کلونو پر تله سږ کال د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر کم شوی دی. خو د روغتیا چارواکي وای په بنوخار کې یو ماشومه تازه د پولیو په ناروغۍ اخته شوی ده. دا په دې ښار کې په روان کال کې د پولیو دویم ناروغ دی چې د صحت چارواکي رپورټوي او تصدیق یې کوي. نور تفصیل د سیبینا د مشال اړتیا خبریات عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای زلابنو منډان سیمه کې د یو کال سوهایما نامی ماشومه د ګوزن ناروغۍ ښکار شوه. د صحت محکمې چارواکی وای منډان سیمه دغه ماشومه ته یو ځل پولیو کتره ورکړل شوه او د دوی په وینا د نوړاندې بنو یونین کونسل شمشی خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغۍ وهله. چارواکی وای دغه ماشوم خاندان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نه انکاری ول. صحت محکمې چارواکو وویل زلابنو مختلفو سیمو نه د دیارلس ماشومانو سټول کامی در صحت لیږل شوی چې پکې د پولیو ناروغۍ اندېښنه ده او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو. بنو صحت محکمې زنه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ته وویل ډېرو سیمو او ښار کې دننه د پولیو کترو انکاریان موجود دي خو دې لپاره جوړ شوي قوانینو باندې عمل نه کیږي او زنا سیمو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنپوري وشي چې شاته یې څه نگرانی نه کیږي. بل طرف ته د قبایلي سیمو صحت محکمې او پولیو پروګرام مشران وایي قبایلي سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډېر زور راوړل شوی او خاصه کامیابي یې ترلاسه کړې. د قبایلي سیمو پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر عقیل احمد مشال ته وویل
خطرہ او خلکو په ویر هم نن غینا فاصله خاصه یو جوړ شوی دی او له هر سره
د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک روان کال کې 10 کیسونه مخې ته راغلي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 1380 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال اړتیا تاسې غوږی درنو غوږدونکو د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې تېره شپه د امریکایي بې پالټه ډرون جازونو په برید کې د طالبانو څلور مشکوک کمانډران وژل شوي دي. ځایي استخباراتي چارواکو او د طالبانو مشرانو د دې برید پخلی کړی دی. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
د افغانستان پاکستان خوست او کورمې د منځنۍ سرحدي سیمې باډای نه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق تېره شپه په اوکام 3 بجې په دغه سیمه کښې بې هوابازه امریکایي جازونو برید وکړ او د طالبانو په یوه ډله یې 2 توغندي وداغل چې په نتیجه کښې یې 4 طالبان مړه او یو سخت فرار ژلی شو. په کورمه کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه وښولو لوز او د طالبانو یو کمانډر عصمت الله مسعود مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکې د دغې برید او په برید کښې د وژلو پر ارژلي طالبانو د مرګ او پر ارژل کېدو پخلی وکړلی او دا یې هم راوښول چې په وژلي طالبان کښې د طریقې طالبان پاکستان حکیم الله ډالې په ډېره اسماعیل خان کښې د پنخ شامر کمانډر ابو یحیی مسعود د کراچۍ امیر ابو علی او دوا نور طالبون چې پیژندګلی لیا شوی نه ده او د دغې ډالې وایون د او د کورمې امیر کاری سیف الله مسعود چې کوم سخت پر ارجلی شوی دای شامل دی دغو زرایو دا هم جوته کړه چې دغه طالبان د باډۍ په سیمه کښې د پاکستانی فورسز په یوې چوکۍ د برید کولو نه د ورستې بیرته روان و چې بیا وبازه جازونو په نقشه کړل وی وژل. یاده دې وي چې د تحریک طالبان پاکستان اکیملا ډال مشر شهریار مسعود د پاکستانی فورسز په چوکۍ د برید او په برید کښې د پاکستانی فورسز د ځاني زیان پړه منلې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
مشال راډیو ته تاسو غوږ درنو اوریدونکو، د پاکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ له کرغستان او تاجکستان د افغانستان د لارې د زر میګاواټ بجلی ترلاسه کولو لپاره د پروژې پیل وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بجلی لوی کمی دی. یو پلو د انرژۍ د چارو پوهان وای په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو گنجایش شته، او بل پلو د یادې صوبې تیر او اوسني دواړه حکومتونو دې مسلې هواري لپاره د پروژو اعلان کړی و، خو ستونزه لا هم پر ځای پرته ده. بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا یو رپورټ جوړ کړی دی.
د اوبو زیاته شتمنی لرونکي خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسې د بجلی له داسې کمی سره مخامخ ده چې په ځانګړې توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي. په یاده صوبه کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وایي دوی د دې مسلې هواري لپاره جدي کار پیل کړی و، خو د تراګرۍ څپو او سیلابونو له کبله په دې کې ونه توانېدل چې سر ته یې ورسوي. د یاد ګوند مخکښ او په اوسنۍ اسمبلۍ کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وایي د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړې پروژې لا هم سر ته ونه رسولې.
موږ په خپل حکومت کې څلېرویشت منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعه باندې دي. په دې کې موږ په پنځو منصوبو باندې د کار شروع وکړه، ځینې به یو ویشت سوه میګاواټ بجلی چې دغه پیدا کېده. بیا د بدقسمتۍ نه زموږ په حکومت کې دهشتګردي او دا سیلابونه دوره رالو چې د هغې په وجه باندې زموږ بجټ ته لږ تاوان هم ورسېدو، خو بیا هم اتیا پرسنټ کم از کم په هغې باندې کار کمپلیټ و. بیا بدقسمتۍ نه چې دا حکومت راغی هغې باندې کار ډېر زیات سلو شو، ځکه دا حکومت چې مالي او انتظامي بحران سره مخ دی، نو په هغې باندې کار په هغه شکل باندې ونه شي په کوم شکل باندې چې کار کول پکار و.
د خیبر پښتونخوا د اوسني حکومت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت غواړي چې په خپله دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي. نوموړي وویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا درې نیم سوه وړو پروژو کار روان کړی دی.
یہ بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں، کوئی ایک میگا واٹ کا، کوئی ڈیڑھ میگا واٹ کا.
دد بجلی وڑے منصوبے دی د بیل کی پتھوگا یوا د یو میگا واٹ، بلا د یو نیم او بلا د دو میگا واٹ دا. دا د صوبې په هغو سیمو کې دي چیرې چې اوبه شته خو د بجلۍ له نظامه لرې دي. پر دې زیاتره منصوبو به د روان کال تر پایه کار سرته ورسیږي.
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو پراخ گنجایش دی، خو د ده په وینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نشته چې دا کار وکړي.
بہت زیادہ گنجائش ہے، آپ 40-45
ہزار کلو بجلی ڈیر لوی گنجائش دی. لسلویخ تو تر پنجت سلویخ تو ذرا میگا واٹ بجلی دل تو جڑی دیشی، خو افاقی حکومت دے تپام نہ کبھی او مگ دومرا وسائل نہ لرو چھ دومرا لوی پروجے تر سر کڑو.
د یادونې وړ ده چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2014 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي و چې که واک ته ورسید نو په ملک کې به د بجلی کمی پوره کوي. له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان له لارې د زر میګاواټ بجلی ترلاسه کولو پیل سوې پروژه هم د دې مسلې د هواري یوه برخه ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو ده.
مشال اړیو ته تاسې غوږ یې درنو اوریدونکو، اوزو سوات ته. د افغانستان کوټه، پېښور او د نورو سیمو نه د پښتو ژبې شاعران، ادیبان او نور کسان د سوات دوره کړی دا او په سوات غریزه او پرفضا مقام فضاګټ کې سر یو بل سره لیدلی دي او په هغه ځای کې غونډه کړی ده. دوی په دغه غونډه کې د پښتنو د سیمو حال هم یو بل سره شریک کړی دی چې تفصیل یې د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
سوات پیزاګټ کې راجمشوي د افغانستان، کوټه، پېښور او نورو سیمو څخه راغلي ادیبانو، شاعرانو پښتو ادب پرمختګ، پښتنو ته راپېښو مسلو باندې بحثونو سره سره یو بل نه شعرونه هم واورېدل. دغه راتګ په اړه د کوټې پی ایچ ډی ډاکټر صادق جړک وایي:
پېښور دی او که کوټه زما کور دی، که کابل که کندهار دی زما ورور دی، هر غاصب چې پکې خنډه چول غواړي، که د لر دی که د بر دی مخې تور دی، له دریای امور راوینیسي تر جیلمه پورې، د سوات له سر لږ کارګل ونیسي بیا تر هراته پورې، بیا تر سیستانه پورې او بیا تر شکارپوره پورې. دا پښتون افغان وطن دی، دا روسیانو او برطانیې د مختلفو مایدو په شکل کې مات کړی دی، خو دا چې هر څومره ماتې موږ په زړونو سره روغي، په فکر سره روغي، په مفکوره سره روغي، په پښتونولۍ موږ له یو بل سره ګډ یو. زه چې سوات ته راغلی یم، زه خپل کور ته راغلی یم.
د افغانستان څخه راغلی په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد ډاکټر عبید الرحمن وای چې وړمیز در سوات ته رالم او داسې اړیکې بیا بیا پکار دي.
موږ د ولی خان پوهنتون د وایس چانسلر سره هم خبرې وکړې، د ایم ایو واړه باندې چې موږ دوی سره یو اګریمنټ لاسلیک کړو او په راتلونکي کې زموږ سکالران او د دوی سکالران سره تبادله شي او ریسرچ یو بیس ریسرچ سنټر جوړ کړو.
ډاکټر نورالبصر امن چې په ملکن پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی وایي چې سوات د پښتنو لپاره تاریخي ارزښت هم لري.
سوات چې کله سټیټ او ریاست د هغې سرکاري ژبه پښتو پاتې شوې وه، او زموږ د افغانستان ژبه هم سرکاري ژبه هم پښتو ده، نو دغه هم د ملګرو خواهش وو چې موږ د سوات ریاست وینو، بیا د دې د ښکلا موږ وینو. زموږ چې کوم سفر وشو هغه د سیند په غاړه باندې و، د سوات ښکلا چې د هغه په هغې کې د سیند هم یو اهم رول دی.
د سوات شاعرانو ادیبانو له اړخه کوربه عبدالرحیم روغانه دغه راتګ په اړه وایي:
د دوو قومونو یا د دوو علاقو په منځ کې د یووالي لپاره شعر او ادب موسیقي د دین غټ اهم کار بل څه نشي کولی، نو دا یو ډېر ښه کار شوی دی او دا جاري ساتل پکار دی چې دا د پښتنو د یووالي لپاره ډېر فایده مند د ښېګړې کار دی.
وروسته راغلي میلمنو ادیبانو، شاعرانو او پوهانو ته د سوات کوربنو د غیر روایتي خوراکونو سره سره د روایتي خوراکونو لکه ورجلې، ساګ، وړي، کړي د میلمستیا په توګه وړاندې کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، له سوات نه وزو د مومن جنسي شوقدر ته. په شوقدر کې د پیمان نومي غیر دولتي تنظیم د امن او برداشت په موضوع یو ورځنی سیمینار جوړ کړی وو، او په دې سیمینار کې ګډونوالو د امن په ارزښت خبرې کړې دي چې تفصیل یې د شانواز ترکزی په رپورټ کې وو.
د غیر دولتي تنظیم پیمان لخوا په شوقدر کې د برداشت او د امن په حواله یو غونډه وشوه. دغه غونډه کې د سیمې ځوانانو او سپینګرو ګډون وکړ او ورته وویل شو چې تر څو چې هر مذهب، رنګ، نسل او طبقې ته احترام وشي، نو لازم ده چې امن قائم شي. یادې ادارې د دینه علاوه د سیمې ځوانانو ته د ښه ژوند لپاره هنرونه هم ورخای.
زما نوم جهان زاده دی. د امن چینی نو زموږ په علاقه ده، زموږ په ملک کې نه تعلیم محفوظ کیدی شي، نه مطلب سه روزګار محفوظ کیدی شي، ځکه چې هر طرف ته بدنامي وي. دې باره کې مطلب زنانه هم ښه کردار ادا کړي، ځکه چې مطلب زنانه چې کوم دی په کور کې هغه خپل بچی له تربیت داسې ورګي چې مطلب په غلط طرف ته هغوی توجه لاړه نه شي.
یو سپینګیری چې په یاده غونډه کې ناست وی وایي چې هغوی غواړي امن راشي او د دې لپاره ضروري ده چې هر ماشوم تعلیم یافته هم شي.
زیجی خان محمد، دا د امن پروګرام دی او دغه نه د شرګرده نه د دین موږ ډیر تنگ رالو، ډیر دی خپه کړی او ډیر زپلی کار دی چې دا طرفګنې دا نفرتونه ختم شي.
طارق نعیم د یادې اداري شوقدر مشر دی او وای:
نو امن د پاره چې کوم دی هر کس سړی او هر کس کوم دی خپل کېدار دا کولو ته تیار دی، او تیاری خواغوی چې کوم دی یو ډایرکشن غواړي، یو سمت غواړي، او وی چې موږ ته تاسو یو لارو خی او چې موږ سره ول دی موږ هغه ادا کولو ته تیار یو.
د غونډې وروسته هر وګړي یو خبره کوله چې هر کله انسان ته د انسان په نظر وکتل شي، نو امکانات دی امن قائم شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
مشال ریډیو تاسو وګړي درنو ودونکو، د خبرونه نمای برخی تر ورسیدو په دویمه نمای کې تاسو لپاره دوه نس پروګرامونه لرو خو وخت شبه دی د ماسپخین درنی بجه فرخند اسد نه د خبرونو لنډی زوړ
د پاکستان د پوز مشر او د افغان سفیر د لیدنی وروسته د ترخم تړل شوی لار پرانستل شوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره تر لیدنی وروسته هغوی د ترخم لارې د خلاصولو امر ورک. د خوست او کرمې په منځنۍ سرحدي سیمې باډۍ تېره شپه امریکایي ډرون برید کې څلور وسلوال وژل شوي او یو سخت ژوبل شوی دی. د مشال خبریال د ځایي چارواکو لخوا وایي دغه برید تېره شپه د طالبانو په یوې ډلې شوی. په پېښور کې د فاټا د کالجونو استادانو د خپلو نوکریو د پخولو لپاره خپل احتجاج نن هم جاری ساتلی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په 1903 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنی جوړه کړې وه. تر دې وړاندې تحریک انصاف د نیوز ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلی و عمران خان د نیازی سروسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار په موټر بمی حمله کې درې سیمه ییز پولیس وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې لګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شوی دی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما د روس پر زیاتېدونکي پوځي هڅو په اړه خبرو کې وویل. د یوکرین ملاتړ به جاري ساتي او پر روس لګېدلي بندیزونه تر هغې نشي ختمولی تر څو یوې فیصلې ته نه وي رسېدلي. امنیتی ادارې په قرغیزستان کې وایي چې درې سیاستوالي د یو پخوانی وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولې دي او د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوکو الوتکو پرون په شمال لویدیز ولایت ادلیب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلې دي.
فرخند اسد وجد خبرون لنډیز تاسو ته وړاندې کول درنو دونکو اوس په دې نمای کې تاسو لپاره دوه نیوز پروګرامونه لرو. نو لومړی سروې پروګرام دی. په نننی پروګرام کې به تاسو په سواد کې د خزو د جرګې مشر تبسم مدنان چې په دې رستو کې د ننسل منډیلا ایوارډ هم ګټلې وو غسره خبرې واورې. دا پروګرام په تکراری بڼه خبرېږي او د دې پروګرام قربانه ملیحا میرزاده ده. نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوږ شو.
السلام علیکم او سړی مشه په سروې پروگرام کې درته زه ملیحا میرزاده هر کله وایم. په نننی پروگرام کې را سره لسوات نه تبسم عدنان میلمنه ده. تبسم د ښځو د حقونو مبارزه ده چې په دې وروستو کې ورته د هلو ځلو لپاره د نیلسن منډلا ایوارډ ورکړل شو. تبسم عدنان د خویندو جرګې نومي غیر سرکاري ادارې مشره ده او د هغو ښځو لپاره کار کوي چې له ستونزو سره مخامخ وي. تبسم په 2015 کال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت نه د نړیوالو جرأتمندو ښځو جایزه واخیسته. په 2014 کال کې ورته د نیدرلینډ حکومت د بشري حقونو غوره دفاع کوونکي ایوارډ ورکړ. نن په پروګرام کې د تبسم عدنان ژوند او هلو ځلو باندې خبرې کو. تبسم را سره دا وخت ټلیفون په لیکه دا غوی چې ستړي مشه وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بس سوات کې تاسو د ښځو د حقونو لپاره کار کوي هم د سوات سره ستاسو تعلق دی د سیدو شریف سره کنه؟
جی بالکل.
تیره میاشت تاسو ته د نیلسن منډلا ایوارډ درکړل شو. نو څه احساسوي تاسو په دې ایوارډ حاصلولو او دا تاسو ته د کوم کار په سر میلاو شو؟
ډېره خوشحالي محسوسېږي او ډېر خلګي چې په کوم وخت کې ستاسو نوم ستاسو د وطن د نوم سره اغستلی کېږي نو دا یو عجیبه شانتي فیلینګ دی. دا ماته چې دی نو زمونږ یو جرګه مونږ فارم کړي وه چې هغه ټوله په زنانه باندې مشتمله وه او په پښتنو په تاریخ کې د پاکستان په تاریخ کې د خپل نوعیت یوه بېله جرګه وه. نو په دې دغه باندې ماته دا ایوارډ میلاو شوی دی. بل زمونږ دلته کې چې کوم کار دی د زنانو دپاره نو پای کې مونږ ډېر بحیثیت دی او ښځې مونږ د ښځو بحیثیت مونږ ډېر یو یونیک رول پلی کړی دی په سوات کې یا پښتنو په سیمه کې. چرته هم زنانه داسې نه دي کړي ساتي سزا سي دي ټرافیکینګ دي څواره دا تیزاب او کیسونه دي د مرګ کیسونه دي نو زنانه چرته پدې کې داسې فیصلو کې شمولیت نه وکړي نو چونکی مونږ کړي دي نو پاغه حساب سره یا زمونږ دي جرګې ته چې دي نو نلسن منډیلا مونږ ته نلسن منډیلا اوارډ ملاو شو دي نه مخکې دا نور اوارډونه هم پدې توګه کې ته ملاو شي
صحیح تبسم تاسو مبارکي وایو او الله بیا په جرګه کې عموما سړی وي او تاسو د خویندو جرګه جوړ کړه نو د دې جوړولو تر شا څه محرکات وو
جی ګورې همیشه زمانه دا سوال کیږي چې زنانه خو د جرګې سوچوم نشي کولای جرګه د سیو لفظ ته چې هغه نوم خلق والی نو صرف د سړو تصور په ذهن کې راځي خو موږ هم دغه روایت ماته وو چې بهي تاسو په سوال کې په جرګه کې هم په سوال کې ورکولای شئ ننواتو کې زمګه استعمال کېدای شي نو بیا تاسو کوم څه د فیصلې کول یا د کیناستو حق ولی نشته موږ ځکه دا جوړ کړی چې زمونږ شمولیت نشته د نارینه په جرګه کې موږ وایو چې موږ خپل د سیو پلیټ فارم جوړ کړو چې په هغه کې به موږ د زنانو فیصله کوو د زنانو خبرې وکړو زمګه پروګرام الحمدلله دومره مخکې لاړو او دومره زمګه جرګه افیکټیو شو چې اوس پکې نارینه خپل مسلې راوړي مونږ ته او د خپل لون مسلې راوړي چې هغه ته دا به تر ښکاری چې بجای د دې چې د 25 سړو په منځ کې هغه خپل لور ودرای نو به تر خبره ده چې د 25 خلکو په مخ کې هغه خپل لور ودرای
تاسو د دې جرګې ذکر کو دي د دې څومره غړي دي او په دې کې څه شخص دي
زما خپل خیال دا دی چې زه په مین انګیج سوسایټی باندې یقین ساتم زمونږ کره چې هر ټایم دلته چې کله هم د وومن امپاورمنټ خبره کېږي نو مونږ زر وایو چې بس سړی خوا ښځې دي خوا خو دا نه شي کېدی مونږ سړی د یو معاشرې نه یا د کور نه یا د یوې خبرې نه نشو خواته کولی نو په دې کې ښځې هم شاملې دي په چې سپکې ښځې دي کوم چې زمونږ مین جرګه ده خو په دې کې نارینه هم کېنو ما بل زه په خپله د نارینه په جرګه کې پارټیسپیشن هم کوم په هغې وجه دا دی چې زه هغو ته دا اهمیت ورکول غواړم هغو ته دا ریئلایز کول غواړم چې مونګه خبره په خپل ځای تاسو هم اهمیت شته تاسو هم چې دی نو زمونږ د زرونو نه یا زمونږ د څه خبرې نه په هر نه یې هم زمونږ په حق اقدار کې په حق اخلاق کې د حق عزت سره تاسو د دې شی حصہ یې بالکل تاسو مونږ نه منې خو مونږ تاسو نه زه په خپل د ګورنمنت ډیسټریکټ ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم ممبر یم چې پای کې زه بیا ولا نه پښتنه یم چې پاره کې شمولیت کوم نه پاره کې زما او سایډ بای سایډ د درې سړي ناشتي او زو سره
د خصو ته حقونو لپاره کار کول بیا په پښتني ټولنه کې دا څومره آسان کار دی بیا سوات هغه سیمه د چې لګا ناقرار پاتې شوی دا ولته مشکلات و مخې ته نو کله چې تاسو د خصو د حقونو لپاره راوته نو شروع کې تاسو ته څه مشکلات وو
شروع کې په باور باندې فتوا لګی دا هغه فتوی جواب ما د سیور کوغو دا فتوا جاری کړ چې خزي جرګه نشي کولای او بل خزه د کور شه دی او دا سره سره فحاشي خورې دا صرف خزي د کور نه راو باسي حالانکه دې فیس نه دي زه که امریکای ته لاړ شم او که امریکای نه بل هم زیات اډوانس زه یې غوې ته لاړ شم زه خپل صادر نه لر کوم ځکه چې دا زما پہچان دي مون په صادر کې په بور کې ته پټ مخ خپل کارونه کولای شو دې ته هرګز ضرورت نشته او بل خبره دا ده چې بیا په ما فتوا نه کې به چې دا فحاشي خو راي نه دا وی جواب یې ما دي چې ور کوچی حدیث ته کو ګورل وخت لې شي زمونږ حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې واغ یو ټریډر وخت زمونږ امه ورته رضی الله تعالی عنها دې چور بازار د کمیټه انچارج وکړل زموږ د تاسو سره د اعلان هو د جنس په فلاره پاتې شو نو دومره په غټو غدو باندې چې هغه نیاز کوي دا له زموږ اصحاب ورکړې زموږ پیغمبرانو ولا ورکړې دین علاوه بیا زموږ میل کمیونټي چې د کوم او نارینه چې دلته کې بیا وو ویش د دوه سرونه په ډنډو باندې وهل دي دله سرونه مات کوي خځې جرګه نشي کولای دین علاوه سي هم کم دا د چې موږ کیسونه مې سونه وکړو یا سورا یا قتل کیس یا د نور څه سوي هر نو یا اکثر په کې د خځې خاوند جګړه هم چې وشي او پوټیشن کیس هغه هم موږ ته ډېرې ځمکیانی ملاوي چې به کیس نه قلار شي ګوتی او باسي بیا چې موږ هغه وګټو یا زم په د ماشومې په حق کې وشي نو هغه بیا نور موږ ته چړ جوړ شي نو او بل دین علاوه چې بیا ما ایوارډ واغستو نو هغه کې بیا خاص یې نو یو چړ چالو چې بالکل خو ډایرکټ مرګ دم کی و نو ما ته ډېر افورز رالل چې زه سوات پرې د ما او پاکستان پرې د ما او راشم کو ما ورته ویل چې نه زه ما دې د پاره دا نو شروع کړی چې ما ته به معمولی څوک دمکی را کیو چې زه راوې نه تخصم
نو اوریدونکو ټلیفون کړي وی توار ورکاو
هله درخواست مله بلوچستان اول ملمنی زده میسل منډیلا د جایزی مبارکی وایم او سلام ورکوام
خوشاله
دا پختنه لرم چې دا سړیم د دې جرګه منی او کنه او دوی په خود ته څومره کار کړی دی په دې جرګه کې دې ته یو بایس ته کاری څنګه جایزه ته دغه کې خوشحالي کې زه ساتلې یم په کور کې لکه شکوه جنۍ د څه کالی نه شي خو زما همت ماته د ستور او سپوږمۍ په شان رڼا را بخي
د دوی د پوښتنو جواب زه دا ورکول غواړم چې سړی منی او کنه منی نو ګورئ په یو معاشره کې مونږ داسې بولډ سټپ ټرس کړی دی چې کله هم تاسو د چا په طاقت باندې یا د چا نه طاقت اغوستل غواړئ یا دې اخلي یا غوته فیل شي چې دا بنده زما طاقت شیر کوي نو سره هغه باندې خامخا بدلېږي نو سړی که منی او کنه منی خو زه خپل پروګرام کې دی جاري او ساري ساتم نو زه وایم چې سړی نه منی پاسانه باندې خو بل نه د ښځو دپاره مونږ سونه کار کړی خو دا هم داس دا هم داسې هم د مونږ جرګې ته نارینه کیسونه را وړي داسې قسم خلک پکې هم شته چې هغوی ته بیا دا خپل یو د عزت ځای ښکارېږي زه ځم چې صرف په وومن رایټس باندې کار نه کوم زه په هیومن رایټس باندې کار کوم دا چې د ښځو دپاره مونږ سونه کار کړی دی نو مونږ په ټرافیکینګ باندې کار کړی درې څلور کیسه مونږ داسې را دغه کړی چې جنقې خرڅول شوې وي مونږ را واپس کړي دي مونږ په سوره کار کړی دی مونږ پنځه شپږ کیسونه د سورې کړي دي چې هغه په سوره کې ورکړلی شو او سوره راکوزول دا یو انتهایی زه وایم چې یو سخت اقدام دی او دا بالکل د هغوی د فیصلې مخامخ باندې نفي کول دي په زوره باندې یو فیصله د هغوی چې دی ودرول دي په ځای باندې د هغې د مخې نه حل کول دي دا انتهایي زموږ لپاره ګران کار دی علاوه مونږ په ارلی ایج میرېجز باندې کار کړی مونږ د نکاح د رسمونو نه جنکې چوتي کړی وي ما راوستې ما په خپله راوستې ما په رپورټ کړی دی ځکه چې ماشومان واده کول نه غوښتل هغوی تعلیم حاصلول غوښتل او مونږ را پاسولي دي واده کېدی هم نه شي اسلام نه مونږ دا خبره او جنکې سبقونه وایي خپل الحمدلله ښه خوشحاله دي اوس په دې وخت کې مونږ دا قاعده فالو اپ کوو بل دې نه علاوه مونږ چې دی نو ریپ کیسز کړي دي چې مخ ورځ کې د 12-13 کالو ماشوم او چې مونږ له کیس کړی دی دی نه علاوه نن سبا د خودکشۍ په نوم باندې چې دی قتلونه کېږي
تبسم تاسو دا هر څه ذکر وکړو چې دوی ته داسې څنځي دی او دغه شانتي کې سونه تاسو په دې کې کار کوي نو دوی تاسو سره څنګه رابطه کوي او بیا تاسو چې د داسې ځپل شوی خصي وینه ای تاسو مسلې دی مهمه ځکه اکثر دوی د کورنۍ نه بهر شي بیا د سرچت نه لري سرپنا نه لري نو بیا دغه مسلې تاسو څنګه حل کوي
طریقې کار د دې د دوی خبرې دوه یا زموږ د خبرولو د نه چې زموږ اورال یو ډیش ورک دی په سواد کې په مختلفو علاقو کې په مختلفو ځایونو کې زموږ ګروپونه دي چې دا غینا مونږ دوه دوه لیډران دي دا غینا هر یو لیډر چې د خپل علاقې ریپرزنټیټیو د اغرازي د خپل علاقې مسله وي یا کال کې چاته څکه په تاولې کې نه هو ترڅو چې بيتي چې د خپل جرګه د هغه د معاملات کې دا غوښنه لاره کمی خلک چې د کورونا بهر سره اوزي یا هغه د پری دي نو هغه ته ډېر زیات مشکلات دي ځکه چې بعض سفاره شي نو دا هغه یا د طلاق کې یا د خلک کې نو هغه کې خدای دې چې چې زما په مخ کې طلاق کړی ونه بیا ښه کورون پری شي دي او پلار تور هم پری شي حالانکه دا خو ځانانو هیڅ سوال تي نه نو د پینځو شپږو بچو سره هغه پاتې شي نو هغه بیا پینځو ورځې شپږ ورځې لس ورځې کله کله د څه شي دي چې مولا په خپل باندې یا دای په پوسټ باندې لګولې دا خو سبقونه نه ویلې دا خو سره نور څه چاره نه موږ یو څو ورځې ټریننګ ته ورو سیل وکړو بیا ولا ټریننګ ورکی بیا ولا سلګ ماینر شانتي کار ورکی په خپل ځای کې باز دي چې دغه موږ په پولا شی باندې لګولې دي دا چې د خپل حدا پورې کوشش کوو کله چې هغه د تکیرا چې لاس راځي پنځل راځي شپږ ورځې هغه په خپل کور کې ساتم ځکه زموږ کم ګورنمنت شelter هوم چې دی نو هغه د دې هغه د اوسېدو قابل نه دی موږ په خپل باندې members of provincial assembly national assembly دا موږ بوول دي موږ ته خو دلې دي دلته څو ګورې دلته کې 45 خزې دي څلور کمرې دي یو واشروم دی یو کیچن دی سټینډ دی چې زه وایم او نورې مسلې ورته دي د زنانو مسلې ورته دي چې پکې پرګنټ خزې وي دي چې پکې ماشومان او پخو دي نو دا ماته ډېر زیات ګرانې چې هغه را اوزي نو بل دای چې په خپل په ټریډ کې ما خو هغه ته هم بیا ښه خاطره جوړ شي چې هغه ته څه نقصان رسي نو اولډي ګو سره سفر کې نو بیا واړه دی یو بل په ټریډ کې نو بیا هم هغه خطر شاته کوم او هغه ځان سره وساتم چې په دې ټیک ته دا مجبور ده په دې ټیم کې د دې څوک لري ریک دیکوال نشتی خو زما ته پاره هم دا ګرانه ده چې without any support زه دا هر څه کوم without any financial support زه دا هر څه کوم
سرپرستی غواړي هر څه
باندې یو خواهش لرم ما
هم خپل یو خواهش لرو چې زموږ د یو شلټر هوم وي. دنیا خلک دا هر څه کوي د خلکو د پاره چې دینو امداد کوي، لاس اخلاص کوي، هر څه کوي،
فندونه ورکوي.
ټول دنیا ته یو ریکوست کوو چې زموږ سره یو شلټر هوم موږ ته میلاو شي، زموږ زنانو ته میلاو شي، او د هغوی د کیناستو، د هغوی هغې کې، د هغوی د وړو ایجوکیشن، د هغوی د پاره سکل، د هغوی د صحت د پاره سهولیاتو، موږ داسې یو مکمل جامع شی رغول غواړو. چونکې زموږ سره هلته کې دومره
وسایل پلن ڈٹو کو کہ بس تاسو سے پیغام یا وریدون کو لپارا
زما ہمیشہ بس یو پیغام دے ټول خپل خويندو ته چې ہمیشہ زمونږ یې راځي دا هغه زم د ټولو نه غټ دشمن دی، بل زرین چې ظالم هغه نه دی چې ظلم کوي، ظالم هغه دی چې ظلم برداشت کوي. یا د تا سره ظلم کیږي او هغه خاموش شي. نو موږ وایو چې که موږ خپلو بچیانو له مخکې ته معاشره سیټ کول غواړو او هغوی له یو آیډیل سوسایټي ورکول غواړو، د بدمنۍ د خاتمې کوشش کول پکار دي. لکه څنګه چې زموږ دا یو ګروپ جوړ شوی دی، زموږ چې داسې ډېر شی ګروپونه جوړ شول او هغو ټولو چې دی نو امن دپاره کار کولی، چې کوم ځای کې یو حق ادا کېږي د چا یا حق ورکړلی کېږي، هغه ځای کې بدمنی نه شي کېدی. بدمنی هلو راځي چې حق تلفي وشي. زموږ چې هغه ټول د حق دپاره کار کوي، د خلکو د حق ورکولو کوشش کوي، د امن د بحال کولو کوشش کوي. زموږ د غټ پیغام دغه.
ډېره مهرباني چې تاسو په پروګرام کې نن موږ سره خبرې وکړې. تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن د تبسم عدنان سره خبرې اوریدلې. امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامن.
د مشال ریډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 15 اول زرا ات سوا اتیا او پنځل زرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ری دلی شي.
مشال لري تاسو غوږی سر په پروګرام تاسو واره دل اوس د دوی ملي خبرونه ورشه بده. د جمهوریت په ننۍ خبرونه کې د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانی د وزیر اعظم روستي سرګندونو ته کتنه کړې. په خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې د چی ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست له پلوه څنګه ارزول کېدی شي، او دا چې د افغان حکومت د درغلې په وړاندې اقدامات اخیستي دي او که څنګه. د خبرونې کوربه پامیر صاحب دی.
د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وروستۍ څرګندونې څنګه ارزولی شو؟ ولې د افغانستان سیاستوالانو، فعالانو او پوهانو د برتانیې وزیر اعظم څرګندونو پر ضد سخت غبرګون وښود؟ د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست له پلوه څه معنا لري؟ د افغانستان مشران او پوهان د شفافیت نړیوال ادارې کلنۍ رپورټونو ته ولې سخت غبرګون نه ښیي؟ هغو رپورټونو ته په کتو آیا دا واقعیت نه دی چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی؟ آیا افغان حکومت د درغلۍ ضد مبارزې په لړ کې د پام وړ اقدامات کړي او یا یې کوي؟ آیا په دې لړ کې سیاسي اراده شته؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، څو ورځې مخکې غربي رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې پکې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه هیواد ملکې ته وایي چې په لندن کې د اداري فساد ضد سرمشریزه تیاری کړی دی چې ورته به د نایجیریا او افغانستان مشران هم ورځي. کیمرون پر دې وخت د برتانیې ملکې الیزابت دویمې ته نایجیریا او افغانستان په زخت درغلې ککړ هیوادونو په نوم وریاد کړ. دا ویډیو د برتانیې ملکې د نویمې کلیزې په محفل کې ثبت شوې او د برتانیې وزیر اعظم دا څرګندونې په یو نارسمي ډول کړې دي. د غرب رسنیو لکه بی بی سی او ځینو نورو د نوموړي څرګندونې له نړیوالو ډیپلوماټیکو ارزښتونو سره په ټکر بللې دي او وایي د هیوادونو په داسې نوم یادول مناسب کار نه و. د نایجیریا حکومت هم د دې بیان په غبرګون له برتانیا غوښتنه وکړه چې هغه شتمنۍ او پیسې دې ورستنې کړي چې نایجیریایي وګړو په درغلیو پیدا کړې وي او لندن ته یې وړي دي. د افغانستان حکومت د کیمرون دی وینا په اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی، خو په هغه هیواد کې سیاستوالانو، فعالانو، خبریالانو او پوهانو دا څرګندونې نامناسبه بللې دي او پر ټولنیزو رسنیو ورباندې پراخ بحث شوی دی. نن په خپرونه کې د دې څېړلو هڅه کوو چې د برطانیې وزیر اعظم خبرې څنګه ارزول کېدی شي او د درغلۍ په اړه واقعیتونه څه دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه اباسین بریال وایي د ډیوډ کیمرون څرګندونې مناسبې نه وي، ځکه چې دا ډول خبرې د تفاهم پر ځای لفظي مخالفتونه او ان سیاسي مخالفتونه پیدا کولی شي.
شک نشته چې افغانستان کې فساد زیات دی، مګر دغسې خبرې د دې په ځای چې یو تفاهم رامنځته کړي، ستونزه حل کړي، دې ته اړ باسي چې د خپل ځان نه یو بل ډول دفاع وکړي او خامو ته داسې ذهنیت ورکړي چې هر څه په موږ باندې بهرنیان کوي. یعنې په دې مسایلو کې ډېر مشکل دي. فساد زیات دی ولسمشر کوي د ټول وخت امریکا او برطانیه او نور متحدین یې ملامتول چې تر ټولو ډېر فساد افغانستان کې تاسو کوئ یو ځینې تاسو ورته مسایله کړي. اگر سرکی خبری پا دیو انوانو می که دایو کسیم اگر تقابل را مدتا شوائی او در لبزی مشاهدرا با دیو سباق که دیو که دیو پرامتی و نمدنی و بیاس اصلاحات برخی کنی کرانش این آجیریا مشر و هم بریتانویا رو تاویلی و اختلا کامرون تاویلی بسی خواه خبره که کس با بریتانی تو بانکونو که زمین بی فاسد خلکو شتمانی دستانی کرده یعنی نظر در افغانستان در قوم که دیوشی که کسرای اوی زمون که طول و دیر کراق و فاسد خلق اندوست بریتانیا که ویسیدی و دو بیشتمانه امکانات طولی سلشیم پانا به هوادی میکیدی.
ده کابل پانتون حقوق و سانگی استاد نصرالله ستانکزی ده دیوید کیمرون سرگردانوانی یو دیپلوماتیک تیر وطن بولی.
مستقب دیپلوماتیک تیر وطن ده پا دیپلوماسی پا رسم که دیپلوماسی پا دور دستور که قایده داده چه اگه چوک چه کوربری اگه چوک چه ملمانه لری طول دی یو میماندار په عنوان ټول تربیتی او اخلاقي نزاکتونه په پام کې لري چې د برتانیې د صدر اعظم دغه څرګندونې د ټولو ډیپلوماتیکو اخلاقو په ضد زګړم، یعنې ټول هغه اخلاقي اصول تر پښو لاندې وکړل او دغه لویه تېروتنه یې وکړه.
له تېرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د شفافیت نړیوالې ادارې کلنی رپورټونه ښیي چې افغانستان د نړۍ پر سطح یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېره زیاته درغلي کېږي. هر کال د درغلۍ پر پیمانه د افغانستان مقام تر ټولو ښکته وي. نو افغان حکومت، فعالان، پوهان او سیاستوالان د برطانیې وزیر اعظم خبرې ولې دومره غوسه کړي دي او همدا افغانان د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونو په اړه ولې دومره سخت غبرګون نه ښیي؟ په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي د دې یو لامل ښایي دا وي چې د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونه پر څېړنو ولاړ وي او یو ډول معمول دی.
د شفافیت نړیوالې ادارې چې دغه په معمولا هر کال د ټول دنیا باره کې یو رپورټ خپروي او د تحقیقاتو په نتیجه کې بیا هغه فاسد هیوادونه او لږ فاسد هیوادونه ټول هغه درجه بندي کوي او دا یو معمولي معمول چې هر کال کېږي. نو طبعا معمول په مقابل کې دونه مخالفت او غبرګون نه وي او معمولا دغه ګزارش وړاندې شي خپرې شفافیت نړیوال سازمان حکومتونه یا خصوصا د افغانستان حکومت درې داسې چې موږ پخوانه خصوي یا کوشش کوو دا کوو هغه کوو. خو د کامرون خبره چې ده د سیاسي نظره دلته ځکه جدي نیول کېږي د افغانستان خلکو لخوا، روشنفکرانو لخوا، په سوشل میډیا کې، حتی د سیاست مداران پخوانه چې برتانیا په افغانستان کې له امریکې نه وروسته دویم ښکیل هیواد و په د مسایلو کې، دلته په فساد په ایجاد کې هم دمدونه نقش لروده او دلته د ادارې په جوړولو کې هم نقش لروده. نو همدغه غربیانو یا همدغه هیوادونو مهم کسان و چې دلته د افغانستان کې د فاسدو چارواکو نه دوی ملاتړ کوي او پخوانی حکومت هم نه پرېښوده چې هغه په وړاندې اقدام وکړي او حتی اوسنی ویل کېږي چې د هغه په وړاندې اقدام نشي کولی.
خوشحال خلیل وایي دا واقعیت دی چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده، خو د دې لپاره هم نړیوال ځواکمن هیوادونه بلخصوص امریکا او برتانیا ځکه ملامت بللی شو چې دوی تر 2001 زیږیز کال وروسته ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته وروړې او هیڅ سم حساب کتاب یې ونه کړ.
دوی راغله په افغانستان کې پیسې وشیندلې، نو که چېرته سړی د لندن په ښار کې همدغسې پیسې وشیندي نو هغه خو د لندن خلک خو هغه څومره مدني خلک دي هغوی به هم همدغسې یو چورپې جوړ کړي او هغهلته به جنجال جوړ شي. عین همدغه کار افغانستان کې دوی وکړو.
خوشحال خلیل وایي دا هم سمه ده چې د برطانیې وزیر اعظم په رسمي ډول د نایجیریا او افغانستان په اړه خبرې نه دي کړي، خو دا ثبت شوې خبرې وي او په افغانستان کې یې خلک بېلابېل تعبیرونه کوي او بېلابېلو مقاصدو لپاره یې کاروي.
ثبت شوې وه او راووتله د باندې، یو خو دا علت کېدلی چې او بل معمولا دلته اوس سوشل میډیا کې یا مثلا په افغانستان کې خلک نوې سوژه پسې ګرځي، خبرې پسې ګرځي. دا د کامرون دا خبره که په هر رقم انداز کې کړي، نو یو تعداد خلک یې د دې لپاره چې حکومت مخالفین یې هغوی په دې خاطر راباسي چې د حکومت په ضد ورنه استفاده وکړي، هغه سیاسي مخالفین یې وښيي چې دا حکومت واقعا دغه دومره اندازې پورې کرپټ ده چې حتی کامرون په عادي مجالسو کې هم د دې په اړه خبرې کوي. بله خوا هغه کسان چې فکر کوي چې حکومت واقعا د درغلیو په وړاندې مبارزه شروع کړې ده او تر ډېره پورې کامیاب ده، دا د هغه ده، نو هغوی دغه خبرې جدي ګڼي او د دې له خاطره چې وښيي چې موږ هغسې نه یو هغه پخواني حکومت غوندې اوس داسې دي.
اباسین بریال وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی، خو د افغانستان ملګري په توګه برتانیا باید د دې فساد په ختمولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
مگر بہ خبر خبر اور ادارہ تحقیق
د افغانانو کلتور او فرهنګ ته په کتو پیغور یا تور پورې کول یا یو چاته د هغه د تیروتنی یا ناسم کارونه په ګوته کول ډیر ارزښت لري. نو د کیمرون دا پیغور به آیا په افغانستان کې د اداري فساد کمولو په لړ کې څه مهم بدلون راولي او که څنګه؟ پوهان نصرالله ستانکزی وایي افغان حکومت باید اقدامات وکړي، خو هغه خلک چې درغلي کوي هغوی نه افغان فرهنګ په پام کې نیسي او نه اسلام.
دا شر مسله ده چې دفتن ډېر زر باید افغانستان حکومت، د افغانستان جمهور رئیس لاوس په لندن کې باید عکس العمل وښيي، دا یو. او بل راغله په دې چې هغه کسان چې د خپل هیواد ګټې په پام کې نه نیسي، د خدای احکام نه مني او فساد کوي، لغل جملې نه اداري فساد کوي، هغه په دې شهر هم نه پوهېږي. مطمئن اوسئ چې دا د ده باعث به ونه ګرځي چې هغه بیا رشوت ونخوري یا مثلا غلا ونه کړي یا فساد ونه کړي. زه فکر نه کوم چې د شرم بحث دی هغوی سره، هغوی ته خپلې ګټې په دي، هغوی چې قرآن نه مني. په قرآن کې هغه شی چې موږ اوس اداري فساد ګڼو څوارلس پیړۍ وړاندې ممنوع ګڼل شوې ده، خو اوس هم دوی کوي. رانه یو څوک چې د خدای احکام نه مني د انګلستان د صدر اعظم شرم باندې هم نه خبر، باید له فساد سره یو سیستم جوړ شي چې له سره مبارزه وکړي.
خوشحال خلیل وایي افغان حکومت دا مني چې په هغه هیواد کې درغلي ډېره زیاته ده، نو ښه خبره دا ده چې افغانان باید خپل ټولنه او نظام سم کړي چې بیا ورته څوک پیغور ورنه کړي.
دا یو واقعیت ده. خپل ولسمشر غنی، اجرائی رئیس او ټول په دې اعتراف کوي چې په افغانستان کې فساد بیخي زیات ده. سمه د مخ کې ولسمشر غنی ویل چې دا هلته یو کور په کرایه ورکول شوی و، هغه په ډېر زره کرایه نیول شوی و، هغه په لکونو ډالر ایسل سی دی حکومت له خزانه نه. خو دغه بیلګې دوی خپل حکومت هم په دې اعتراف کوي. کامرون دا خبره کړې ده که بل کوي که بل کوي، نو دا خو واقعیت ده. واقعیت خو په دې خبرو نه پټیږي، په دې عکس العمل باندې چې دا زمونږ خلک ښیي چې مثلا دا موږ ته نه وایي. موږ باید خپل ځان سم کړو. واقعا که موږ غواړو چې دغسې خبرونه، دغسې کنایونه، دغه رقم ته پیغورونه نه ځان خلاص کړو، باید خپل اداره جوړ کړو، خپل وطن جوړ کړو چې د هېچا هېڅوک مونه سي کولی موږ ته پیغور راکړي.
نو آیا افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزې هوډ او سیاسي اراده لري او کنه؟ د کابل پوهنتون حقوق پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی زیاتوي اوسنی حکومت رښتیا سمه سیاسي اراده لري او سږنی کال یې د فساد ضد مبارزې کال په نوم اعلان کړی.
قوي اراده ورته وجود لري. په خپل جمهور رئیس غنی ډېره هڅه کوي، ځینې اقدامات هم کړي دي او دغه سږ کال یې د فساد سره د مبارزې کال اعلان کړی. ودرېدل شي چې اوس دوه میاشتې تېرې دي، په راتلونکو میاشتو کې په اوسه لندن له کنفرانس نه وروسته به څه اقدامات کړي.
د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي په لندن کې د درغلۍ ضد سرمشریزي پر وخت هم ولسمشر اشرف غنی نړۍ ته دا سپیناوی کوي او معلومات ورکوي چې د فساد پر ضد څه ډول اقدامات کړي دي. دا زیاتوي بل پلو په افغاني ټولنه کې هم د فساد ضد یو ډول غورځنګ پیل شوی دی.
اصول لحاظ تاثیر لري. خپل اتا په ولسمشر باندې دا خبر تاثیر ولري دی فساد پاړه چې کوم کانفرنس جوړیږي هلته به هم دی د افغانستان د حکومت په اړه چې تېر یو نیم کال کې څه کړي دي هغه باره کې به وضاحتونه ورکوي او نړیوالو ته بخیي چې ما تر اوسه پورې کوم کارونه کړي دي دا چې ځینې کارونه په اوله کې تیز وو اوس کم شوي دي باره کې هم وضاحتونه ورکوي خو په مجموع کې په افغانستان کې یو داسې ذهنیت رامنځته شوی ده په تېر یو کال کې یا د عقل په دغه وروستیو کې یو خو په مجموع کې منابع کمې شوي دي افغانستان کې هغه پخوا غوندې پیسې نشته ده نو کله چې منابع کمي او دلته درغلګر لا هم امغه فص دوام ورکی نو د خلکو او سیلی او خلکو ژوند تنګي متبي توګه یو عکس العمل د فساد په وړاندې ایجاد شوی ده د دې خواته هڅه روانه ده چې فساد د افتخار په ځای باندې یو شرم وګڼل شي همدغه چې اوس عاد اقل د افغانستان اکثره خلک د فساد په وړاندې ډیر حساس دي او بل خوانه حکومت هم عاد اقل خی د سې چې مونږه د فساد په وړاندې تعهد لرو
اوریدونکو پر نړۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دا خبره چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې په ډیر زیاته درغلي ککړ دي له واقعیت سره سمون خوري خو په هاند هم غړي چې د کیمرون دا بیان مناسب نه وو یو ډیپلوماټیک تیروتنه و بل لوري ته په هاند وايي افغان حکومت سیاسي اراده لري چې د اداري فساد ضد مبارزه وکړي خو په دې کې هم د نړیوالو متحدانو ملاتړ اړین دی په هاند وايي د افغانستان په ټولنه کې هم د درغلي لپاره زغم نور پای ته رسیدو دی او یو ډول تحریک پیل شوی دی چې د دې نه قانون عمل مخنیوي هڅه وشي دا ونننه خبرونه راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت